السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو راز د 2018 کال دا اپریل د میاشتې د 14 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له انیسا جمله اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی، د خیبر ایجنسی د باډي مشران وای د پوځي عملیاتو له وجې زیاتره خلک خپل کورونو ته نشي تللی. چارواکي وای په خیبر پښتونخوا کې تیره او روانه میاشت د بارانونو له وجې 1,30 کسان وژل شوي دي. او د کرغستان پارلیمان د نوي وزیر اعظم لپاره سورون بایجین بیکوف په حق کې رایه ورکړې دي. دا خبرونو تفصیل، د خیبر ایجنسی باډي تحصیل متاثرین وای د پوځي عملیاتو له وجې د باډي ځینې بې کوره شوي خلک اوس هم خپلو سیمو ته واپس نشي تللی. او د نړېدلې کور په سر د 400,000 روپو سرکاري مرستې هم ځینو ته نه دي ترلاسه شوې. دا خبرې د باډي مشرانو نن په پېښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډ د دفتر مخې ته په یوې جرګه کې وکړې. د یادې جرګې مشر اقبال افریدی نن مشال لیډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
22 ایریا دی چې پاغي کې لکه اوسم اپریشن شروع دی او خل په انتظار ناشتي د تک د پاره چې کوم 10,000 روپے اعلان شوی وو، حکم 25,000 روپے د اعلان شوی وو، هغه ته اوسه پورې 75% خلکو ته ملو نشوي.
بلخو د خبر ایجنسی د ترخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمرزی پر مشال ریډیو ته ویلي، د غلطه د افغان کډوالو یو شمیر کورونه یې د لوړ پوړو چارواکو په سپارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړي دي. دی وایي په ترخم کې له 300 زیاتې افغاني کورنۍ میشتې وي چې ځینې یې په خپله خوښه ستنېدو ته رضا وي، خو د ځینو نورو خلاف دوی کاروایي کړې ده. په ترخم کې اوسېدونکي افغان کډوال بیا وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارډونه هم ورسره دي، خو بیا هم پاکستاني چارواکي دوی پارام نه پرېږدي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وای په یاد صبح کې په تیره روانه میاشت کې بارانونو ته سلويخت بخنه غواړم 1,30 کسان وژلي او دیرش نه زیات یې ژوبل کړي دي. د پی ډی ایم ای ویاند عبداللطیف نن مشال ریډیو ته ویل، د تیرې روانې میاشتې په بارانونو کې د 1,120 نه زیات کورونه ړنګ شوي او یا متاثره شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي په فیصل آباد کې د یوې ټرافیکي حادثې په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د محمد نعیم په نوم یو ځایي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته ویلي چې د بس او ټرک ترمنځ په دې ټکر کې ښځو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. په کراچۍ کې پولیس چارواکي ادا کوي چې د القاعده برصغیر ډلې سره تړاو لرونکي دوه مشکوکه وسلوال یې وژلي دي. د کراچۍ پولیسو ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب نن خبریالانو ته وویل چې بیګا د خار ګلشنې معمار سیمه کې د یوې کاروایۍ پر مهال یې د القاعده برصغیر ډلې دوه وسلوال وژلي او یو یې ژوندي نیولی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په برخه کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو په موخه د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په احتجاج کې بعد دغه سیاسي ګوندونو اتحاد د زیارت په ورځ د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالم مسعود په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل،
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا هم دروغ دی.
بل پلو د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیر روز په گوادر کې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع غونډې ته د وینا پر مهال اویل پروان کال کې به د گوادر او چین ترمنځ په اقتصادي لارې کارګو سرویس پیل شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د پاناما په اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ د تورونو وروسته د وزیر اعظم خلاف د احتجاج لپاره له نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي انجینیر حامد الحق نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان زیاتره خلک ډېر په غربت کې ژوند تېروي، خو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په نورو هیوادونو کې سرمایه کارانې کوي. باید چې د پاناما اسنادو معامله ولس ته په ډاګه کړل شي. هلته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي. د وزیر اعظم شریف کورنۍ بیا په دې وروستیو کې ویلي وو چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لاغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښودله چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. د کرغستان پارلیمان د هیواد د نوي وزیر اعظم لپاره د سوران بای جین بیکوف د ټاکلو په حق کې رای ورکړې. نن د رایه چونې نه وړاندې جین بیکوف پارلیماني غړو ته وویل چې دغه د حکومت پام به د ترهګرۍ جګړې او له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د پولې شخړې هوارولو طرف ته وي. جین بیکوف به د تیمور صاریف پر ځای راځي. تیمور صاریف د اپریل په 11مه لای وروسته استعفا ورکړه چې ګڼو پارلیماني غړو دغه په کابینې د درغلیو تورونه پورې کړ. د شام د 15 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د خبرو د نوې مرحلې لپاره نن په جنوا کې استازي راغونډیږي، خو موجوده تاوتریخوالی د دې خبرو د کامیابه کېدو په اړه اندېښنې راپیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یادو خبرو مقصد یو انتقالي حکومت جوړول دي چې دا شان د شام کورنۍ شخړه پای ته ورسول شي. د شام په جګړه کې د 2,00,000 زیات کسان وژل شوي او د هیواد شاوخوا نیم آبادي بېځایه شوې ده. او اخیری خبر دا چې د شام لخوا د ترکیې په سمکه یو ځل بیا توغندي لګیدلې دي. د ترکیې میډیا ویلي دي دا توغندي نن د کیلس خار په دوه سیمو لګیدلې دي چې ورسره په خلکو کې ویره پیدا شوې، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اورېدلې. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. له زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.49 روپۍ یو پاؤنډ په 1.48 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.83 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 18 او زیات نه زیات 3 بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسی باړه متاثرین وای خپل سیمو ته واپس نشی تللې.
په کلي کې صرف یو جماعت پرې خره نو رس نه پاتې او اپریشن کمل روان دی. خو د اپریشن نه خو زه بالکل خار نه کوم، ورزم خدا اوسېدو یاره پاتې کېدو ځایونه نشته.
د پاکستان پارلیمان پښتانه غړي په پنجاب کې د وسلوالو خلاف روانه کاروایی د پښتنو خلاف بولي.
یو کاسا ماتا یو ویډیو ښکارا کړله د سکوټي والا کسانو د یوې ښځې زنانا تلاشي اخیسته. پنجاب شه اپریشان د دشګرد خلاف نه دی، دا د پښتنو خلاف دی.
په پښتونخوا کې بارانونو 130 کسان وژلي دي، معلومات درکو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو فیصله کړې. مطالبه یې څه دي؟
دا مغربي روډ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لاره باندې وسط ایشیا ته ورسول شي زموږ دغه مطالبه ده.
لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل متاثرینو مشران وایي چې له باړې ځینې بې کوره شوې کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته واپس نشي تللې، ځکه چې هلته عملیات لا روان دي او د نړېدلې کور په سر د 2,00,000 روپو حکومتي امداد لا زیاترو متاثرینو ته نه دی ورکړل شوی. دا خبرې د متاثرینو د جرګې مشرانو په پېښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته په یوه جرګه کې وکړه. زلان یوسف زئی معلومات راکوي.
د خیبری جنسه باړې تحصیل د متاثرینو د مشرانو د جرګې غړي اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت د اعلانونو تر مخه د باړې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو کې بیرته آباد شوي دي، خو په حقیقت کې اوس هم زیاتره بې کوره شوي خلک لا خپلو سیمو کورونو ته نشي ورتلی.
دوی اعلان کړو چې ټول ایریا کلیئر دي او تاسو وی آر ایف کټ کړئ، نو خلک ټول واپس ولېږل او هلته 22 ایریا دي چې په هغې کې لکه اوس هم اپریشن شروع دی او خلک په انتظار ناست دي. دی کال برابر شو چې خپلو علاقو ته لاړ نه. بیا هغوی اعلان کړی چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې دپاره 400,000 روپۍ به مونږ ورکوو. تر اوسه پورې نه هغه سروې مکمله شوه او نه چاته پیسې میلاو شوې.
د قمبرخیلو یو سپینګیری لال بادشاه وایي چې حکومت ورته خپلې سیمې ته د واپسۍ ویلي دي او راشن یې پرې هم د 1300 میاشتو راهیسې بند کړی دی، خو په کلي کې یې یوه هم د اوسېدو کوټه روغه نه ده پاتې.
په کلي کې صرف یو جومات پرې ایښی دی، نور یې څه نه دی پاتې. او اپریشن کې مکمل روان دی، خو د اپریشن نه خو یې زه بالکل خار نه کوم، ورځم خو دا د اوسېدو یا د پاتې کېدو راهیس ځایونه نشته. حکومت ویلي وو چې 400,000 روپۍ ورکوم، موږ له خو مو چې 400 ګزه هغه به پېجوړ کړو. هغه اوسه پر یوه ټیډي نورملو یوه او ساته نهه میاشتې وشوې، هغه راشن یې بند کړه. دلته کې هم په بوله حالات یو او تیرالم نشیدلی اوس په دغه منځ کې ګیر شوي. نو
د تیرا ملک دین خیلو دوران شاه افریدی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت لخوا اعلان شوی د لارې د خرچې پیسې ورته لا نه دي ورکړي شوي او دا چې خپل نړیدلی کور یې هم په خپلو پیسو آباد کړی دی.
کور مې ورانو، بالکل ورانو. خیمه مو لګوله چې کوم جوز لره کړی وه او مو لګوله یغه نه مې کور مرمت کړل. څنګه چې ته وویلو کنه نو دا خو جوړ ده. نو مو چې 2.5 کاله مې انتظار وکړو، بیا لاړو نه وتلو.
جرګې دوران د باړې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان د جرګې مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د جرګې د مشرانو په وینا اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان پارلمان ځینې پښتانه غړي وایي په پنجاب کې د وسلوالو خلاف روانه کاروایي د ترهګرو نه بلکې د پښتنو پر ضد ده. دوی وایي چې په کاروایي کې پښتانه او خواري کخ ځورول کیږي. بل پلو کارپوهان دغه کاروایي د کوم قوم یا بل چا پر ضد نه بلکې د وسلوالو خلاف ولي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د نخي پورس د قومي اسمبلی غونډه کې ځینې پښتنو غړو وویل چې د لاهور د پارک د پیښې وروسته چې د ترهګرو پر ضد په ټول پنجاب کې کوم اپریشن شروع کړی شوی دی، هغه کې یوازې پښتانه خواریکخ او د پښتنو زنانه زورول کیږي، باید چې دا عمل په فوري توګه ودرول شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي جمال الدین وویل اسلام آباد کی دفاعی چارو تزیا کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلحت مسعود نو پختل نو هغه اووی کسا هم دا پریشن دوران بزین پختانه یا بل سوک نیولی شوی وی، خود دی مطلب دانه دی چی دا د پختنو یا بل کوم کام پر ضد دی. نو وڑی زیاته کړه،
میرے خیال میں یہ بڑا انفیئر الزام ہے.
دی وای ز فکر کوم دا ډیر غټ ناسم تور دی او زنه ګنم چی دا د کوم تنظیم یا کیو قوم پر ضد اپریشن دی. پنجاب کې داسې حالات دي او دغلت چې کومې ډلې موجود دي او هغوی خپل عملیات کوي او د حکومت عملداری یې چیلنج کړی ده، نو د هغوی پر ضد دا عملیات روان دي. او بل دا چې اول به دا ویل کېدل چې پوز په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي، نو اوس پوز دا وښودل چې هغوی یو رنګ عملیات کوي او چرته چې وګوري چې د ترهګرو تنظیمونه موجود دي نو د هغوی پر ضد اپریشن شروع کړي. مشال ریډیو چې په دې معامله د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله او د وزیر اعلی صلاحکار زعیم قادری سره د هغوی په موبایل فون رابطه وکړه، نو له ډیر کوشش باوجود ورسره رابطه ونه شوه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په صوبه کې د روانو بارانونو لامل یو سل ته څلوېښت کسان وژل شوي دي، تر یو سل دېرشو زیات ژوبل دي او د یو لسو سوو نه زیات کورونه ړنګ شوي او یا ورته نقصان رسېدلی. اداره وایي چې له متاثرینو سره تر دا د مرستې روانې دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي راتلونکو څو ورځو کې د بارانونو نوې لړۍ امکان دی. له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
دا پی ڈی ایم ای یا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې ویان عبداللطیف مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې روان میاشت اپریل او تیر میاشت مارچ کې د صوبې بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله یو سل اته څلوېښت کسان وژل شوي او یو سل اووه دېرش ژوبل شوي دي. او دې نه علاوه د زرو نه سوا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د بارانونو دغه لړۍ ودرېدلې ده، خو ولې راتلونکي اتوار نه بیا د بارانونو امکان دی؟ دا پی ڈی ایم ویان ویل چې اغیزمن خلقو ته د متعلقه ضلعي انتظامیه لخوا د معلوماتو را رسېدو وروسته به ړنګ شوي کورونو مالکانو ته د حکومت لخوا مالی مرستې ورکول شي. دا یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د اتوار په ورځ راغلي زلزلې هم د صوبې په بېلابېلو سیمو کې پنځه کسان وژلې او تر څلوېښتو نور ژوبل کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر تیر میاشت یو نوټیفیکیشن له لارې په سواد کې د کسټمز قانون عملی کړو، د سواد سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي مرکزی حکومت ته د هغه نړیوال امداد حساب ورکړي چې د سواد په نوم یې ترلاسه کړي دي. شاهین بونیری رپورټ لري.
د سواد سیاسي او قومي مشران وایي حکومت دې د ټیکس اخستون وړاندې د هغه نړیوالو امدادونو حساب ورکړي چې د پاکستان حکومت د ملکنډ سیمې د بیا ودانۍ لپاره ترلاسه کړي دي. د سواد قومي جرګې یو مخکخ مشر حاجي زید خان وایي پاکستان د نړیوالو ادارو نه په سواد او د ملکنډ سیمې په نورو ضلعو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا د کارونو لپاره خواوشا یو بلیون ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي،
زما په خیال کې یو ارب ڈالر راغلی د سواد په نوم باندې، په هغه کې ایک فیصد هم سواد ته نه دی راغلی. پر کار باندې ځکه چې بلو د مسلم لیگ نون خپل سینیټر هم د اون جما د وزیر اعظم سره په دې باندې خبره وکړه، یو ارب ڈالر راغلی او ته په کې مال ایک فیصد هم نه راځي. زما سره حساب کتاب وکړه.
په سواد کې د مدني ټولنو د یوې اتحادیې غړی او د پرمختیا د چارو کارپوه حاضر ګل وایي حکومت چې په سیمه کې د لویو سړکونو د جوړولو، ځایي صنعتونو ته د ودې ورکولو او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کوم لوی منصوبه اعلان کړي وي، په هغه کې ډېر خو یا نیمګړې پرتې دي او یا پرې هډو کار نه دی پیل شوی. که د سواد په نوم راغلي امدادونه د ولس په ګټه نه دي خرڅ شوي نو بیا چرته لاړل؟ په دې اړه مو په سواد کې د ضلعي انتظامیه د ځونو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو ولې بریالي نه شو؟ د سیاسي او اقتصادي چارو یو کارپوه کرم الهي وایي د امداد په سمه توګه د نه خرڅ کېدو څو بنیادي وجه دي.
د حکومت خاص کر صوبائی لیول باندې مسله دا ده چې دلته د بیوروکراسي او د پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې کافي او تناو هم د صورت حال دی کې چې کوم انتظامیه د نواغي لاس نور وړي فیصلې کولو ته اینوئل ډیولپمنټ پروګرام بجټ ته هغه هم په مشکله چې په 10-15% خرچ کیږي او چې کوم د ډیولپمنټ سیکټر این جی اوز دی نو هغه باندې خپل هم یو چیک دی ترم خبر پکې دا هم ده چې زمونږ د چتومره د ډیولپمنٹ په آل کې پیسې راځي نو د دې پروسیجر ډېر کم برسم ده ډېر وګت ده.
د سیمې سیاسي او قومي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د نوو ټیکسونو لګولو په ځای د سیمې د اقتصادي ودې لپاره نوې منصوبې اعلان کړي او نړیوال امدادونه دې په سما او پاکه توګه د ولس په کار راولي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش جار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چین پاکستان اقتصادي راهدارې په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. تیر مازدیګر د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې ټول ګوندي زغونډه کې دا فیصله هم وشوه چې دغه سیاسي اتحاد به سبا په پېښور کې غونډه کوي. په پرونی غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې پر مغربي لارې بحث وشو او ګډونوالو اندېښنه څرګنده کړه چې دا لار له پامه غورځول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام خوس په ریپورت کې واوري.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مشهود وایي د کوریډور د مغربي لارې په لړ کې د مشترکه محاذ د رارواني تګلارې جوړولو لپاره به لومړی غونډه سباله د جماعت اسلامي ګوند د پېښور په مرکز کې ترسره کیږي.
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کېښودله. په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې پښتون خوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید ده چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي
زموږ فاټ الایرز فورم په دې سلسله کې پښتونخوا ولسی تحریک مکمل سپورټ کوو. د مغربي روټ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لار باندې وسته ایشیا ته
بلې خوا ته تیره ورځ په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې سیمینار ته په خپله وینا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هم روان کال به د گوادر نه د چین پوری په اقتصادي راهداري د کارګو سرویس پیل شي. جنرال راحیل شریف دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د دښمن خوفیه ایجنسیانې د دې منصوبې مخالفت کوي. د پوز د مشر راحیل شریف د دې تازه سرګندونو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی وو چې د راهداري د منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره دوکه شوې ده او د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی بیا په خبري ونده کې ویلی وو
سی پیک کا ڈائریکٹریٹ ہے اسلام آباد اس میں ہمارے صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بیٹھنے کی
اسلام آباد کی د چین پاکستان اقتصادی راہداری پر ڈائریکٹریٹ کی دی زمون د صوبائی حکومت نمائندگانو تا د کینولو اجازه ورکړی شي او چې مونږ سره کومي جمعنی شوی دی نو مونږ د هغه جمعنو پوره کولو لپاره مرکز ته یادګیرنه کوو او کداغه جمعنی نه پوره کیږي نو بیا مونږ د هر ګام پورته کولو لپاره تیار یو
کسی بیا تک جانے کے لیے تیار ہو.
کسه هم د پښتونخوا حکومت او د پښتونخوا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې اندېښنې لري. خو د اقتصادي راهداري په لړ کې د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف تازه سرګندونی د خبره ثابتوي چې د اقتصادي راهداري منصوبه باندې کار د مرکزی حکومت د پلان مطابق روان دی او د پوز د مشر راحیل شریف د وینا مطابق به روان کال په کاشغر گوادر لارا چین ته د کارګو سرویس هم پیل شي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پانما اسنادو په معاملې له سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف په خبره ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره یو کول غواړي او راتلونکي کې به د حکومت خلاف احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پانما اسنادو په ډاګه شوي رپورټ کې د وزیر اعظم د بچو نومونه راغلي دي چې په بهرو ملکونو کې کمپنۍ لري. له اسلام آباد رابیا اکرم خان معلومات راکوي.
د نهې په ورځ د پاناما اسنادو معاملې په اړه د پاکستان تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي انجینیر حمیدالحق وویل چې دا ملاقاتونه په دې غرض شوي چې د پاناما اسنادو معامله د کوم مخې ته راوړل شي.
بهر ملکونو کې پیسې وړي او خرڅ کوي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق په وینا اوس هم غواړي چې وزیر اعظم د په اخلاقي توګه د یوکرین د وزیر اعظم په شان استعفا ورکړي او د یو خود مختار عدالتي کمیشن د لارې د تحقیقات وکړي شي. دی وایي
سلام دا وکړه چې تحریک انصاف د خپل پروګرامونو کې موږ خپل پروګرامونه کوو او د ګراو جلاو بنه کوو. جمہوریت دننا پر امن پروگرامونه وکاو البته کو حکومت پمنګ باندې په لاهور کې یا په بل ځای کې زیاتې مو کو سمون جلسه باندې کوله نو دا نور غوندونو به زموږ سملګرتیا کوي.
یا د دې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی وو چې هغه به د پاناما لیکس په معاملې ټول اپوزیشن غوندونو ځان سره یو کوي.
دا مشال ریډیو دا
د نهې په ورځ په کراچۍ کې د یو شخصي پوهنتون زده کوونکي په امتحان کې کېناستو ته د نه پرېښودلو له امله ځان سوځولې او مړ شوي. څه موده وړاندې په کلا سیف الله کې هم یوې طالب علمې ځان په دې وجه وژلې چې امتحان نه پاتې کړل شوه. په طالب علمانو کې د ځان وژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه نفسیاتي پوهان وایي چې د دې لویه وجه ډپریشن یا ذهني فشار دی او په موجوده وخت کې د ټکنالوژۍ له کبله ټولنیز یوازېوالی راغلی د کوم لپاره د چې د تعلیمي ادارو سره سره کورونه هم اغیزمن شوی دی. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته وکشه.
د کراچۍ سره تعلق لرونکي عبدالباسط څوک چې د بی ډی ایس یا د غاښونو د ډاکټرۍ د اخري کال زده کوونکی و او امتحاني حال ته په ناوخت راتلو استادانو د امتحان ورکولو نه منع کړی و چې وروستو یې هغه ځان ته اور ولګو او ځان یې مړ کړو. په نفسیاتي توګه دا کوم لاملونه دي چې یو محصل دومره وزوري چې ځان مړ کړي؟ په دې اړه د نفسیاتو ماهره شجاعت وایي چې د ځان وژلو پر شا یوازې یو عمل نه وي بلکې د ډېر وخت نه روان ذهني فشار چې راجمع شي نو اخر انسان ځان مړ کړي. شجاعت دا هم وایي چې د ذهني فشار کمولو یا ختمولو لپاره لوی کردار مور پلار لوبولی شي.
دغه ټول کې امپورټنت رول هغه ډیفینټلی زموږه چې راځي په مور پلار راځي. که څوک وایي چې دا به تعلیم مور پلار دې سره زیګری کوم نه مور پلار دې اپ بچی په خوري کې بچی په پی ایچ ڈی پاس نه اپ پویږي زما بچی کوم طرف سره روان دي. دوه موږ یو عجیب یو کمیونیکیشن ګیپ وته یا یو جنریشن ګیپ را روان دي تر زموږ ترمنځ او دایي وجه چې یک دم کته څه پتی لګن نه موبایل او دا انټرنیټ یوز جب دم راغو نو کمی دا جنریشن پوری یو جنریشن گیپ پدې کې راغلی دی. مور پلار وایي چې موږ دومره نه پیګو زموږ دا نه وینه سل زیات کیږي.
هم په دې اړه کراچۍ سره تعلق لرونکي یو پخوانی استاد او تعلیمي چارو کارپو توصیف احمد وایي چې طالب علمانو د ځان وژنې ذمہ وار انتظامیه نه ده ځکه چې استاد په یو ځای کې هم بې وخته یا نا وخته راغلي طالب علم ته د امتحان ورکولو اجازه نشي ورکولی. خو په ټولنه کې د برداشت ختمېدل د دې لویه وجه ده.
یہ تعلیمی نظام کا بھی قصور ہے.
دی وایي په دې کې تعلیمی نظام او د کورنیو ذهني پرمختګ تک نه کېدل دواړه قصور دی. د سره سره په ټولنه کې نن سبا د زغم ماده ختمه شوي. هر ځوان په نه خبره جنگ ته تیار وي. دا هر سدي چې پکې نصاب تعلیمي ادارې او په مجموعي توګه چې زمونږ د ټولنې کوم حالت ته شامل دي. کومو وګورو د پاکستان د پخوانی صدر ضیاء الحق د دور راهسي د سخت دریځې کومونه دلته کړل شو. دا نن چې سکیږي دا ټول د هغې اثرات دي. نو د دې ذمہواري موږ یوازې په یو امتحان اخیستونکي نه شو چولای. د عبدالباسط مور او پلار دا تور هم لګی چې دا غوښ وی ته اور لګولې شو. خود په وندون چارواکي وایي چې دغه زده کوونکې د انتظامی قانون تر مخه امتحان ته نشو کېناسته او په سبق کې هم کمزورې وو. د سند گورنر ډاکټر عشرت الله باد د دې پیښې د پلټن لپاره یو کمیټه جوړه کړې کوم چې په دوه ورځو کې د پیښې رپورت گورنر ته وړاندې کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لانی ساج ملاورو. دا خبر ایجنسی باڑی تحصیل متاثرین وای د پوځي عملیاتو له وجې د باڑی سیمې د کورشي خلکو سم خپل سیمه ته واپس نشي کړلې او د نړۍ د لیکور په سر د سلیر لا کرو په سرکاري مرستې هم ځنته نه دي ترلاسه شوي. دا خبرې د باڑی مشرانو نن په خبرې کې د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنډا دفتر مخې ته په یو جرګه کې وکړې. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي په یاد سبا کې په 13 روانه میاشت کې بارانونه 1340 کسان وژلي او د 1030 نه زیات یې ژوبل کړي دي. د پی ډی ایم ای ویاند عبداللطیف نن مشال ریډیو ته وویل د 13 روانه میاشتې په بارانونو کې د 1100 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي یا متاثره شوي دي. د پنجاب صوبې چارواکي وایي په فیصل آباد کې د یوې ټرافیکي حادثې په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د محمد نعیم په نوم یو ځایي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته ویلي دي د بس او ټرک ترمنځ په دې ټکر کې ښځو او ماشومانو ته هم مړه ژوبله اوښتې ده. په کراچۍ کې پولیس چارواکي ادا کوي چې د القاعده برصغیر ډلې سره تړاو لرونکي دوه مشکوکه وسله والې وژلي دي. د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب نن خبریالانو ته وویل چې د کراچۍ په ګلشنی معمار سیمه کې یو وسله وال بیا ژوندی هم نیولې دی خو وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د کاشتر گوادر اقتصادي کوریډور په برخه کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو په موخه د اتحاد پر جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د پاناما په اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ د تورونو وروسته د وزیر اعظم خلاف د احتجاج لپاره له نورو ګوندونو سره رابطه یې پیل کړې. هلته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق نن مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي خو د وزیر اعظم کورنۍ وایي چې هیڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د کرغستان پارلیمان د هیواد نوي وزیر اعظم لپاره د سورن بای جین بیکوف د ټاکلو په حق کې رائے ورکړې دي او د شان د 5 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د خبرو د نوې مرحلې لپاره نن په جنوا کې استازي راغونډېږي. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انی ساجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپاړو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریا یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلی او وایي د ټیکس د غلاګرو په حواله د پاناما لیکس تر راتلل وروسته په ټوله دنیا کې یو شور روان دی او دغه شور لا د کمیدو نوم ناخلی او د دې وروسته د آیسلند وزیر اعظم استعفا ورکړه او د برتانیې او د مالټا ملکونو د وزیر اعظمانو پر ضد احتجاجونه روان دي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم د دې شور روان دی خو دلته صورتحال بدل دی. پاناما لیکس کې د 250 پورې د پاکستانیانو نمونه راغلي دي خو مختلفو سیاسي ګوندونو نور پریکړه دي او د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ په مخه راغستې ده. د کومې رسو چې وزیر اعظم نواز شریف کام ته خطاب وکړو او د دې مسلې د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن اعلان هم وکړو. ادارې وړاندې لیکي مخالف ډلې په دې معامله باندې حکومت لا زور ورکوي خو د دې مسلې د حل لپاره یې سنجیده سوچ نه دی کړی. څوک وایي عدالتي کمیشن ورته منظور نه دی، څوک وایي د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې د کمیټي جوړه کړې شي او بیا څوک غوښتنه کوي چې وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکړي. ادارې زیاتوي چې تېرو وختونو کې غټي غټي مسلې د خبرو اترو په ذریعه هوارې شوې دي نو اوس به هم دا د قومي ګټو لپاره خوي چې ټول په ګډه سره یو بې پرې کمیشن جوړ کړي. کوم چې خپلوا کوي نو باید چې سیاسي ګوندونه کامی مفادات په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي یو خوا د خیبر پښتونخوا حکومت داوا کوي چې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي او غواړي چې زیات نه زیات ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو بل پلوي د اسکول داخله مهم چلولو باوجود تر اوسه طالب علمانو ته وړیا کتابونه ورنکړل، کوم چې د تعلیم د محکمې د ناکامۍ بل اړخ ښایي. د ادارې په وینا چې د سرکاري تعلیمی ادارو کارکردگی لچا ہم پٹن ادا او دا شان یہ دو استادانو تعلیمی معیار ہم پہرچا سرگندے خو کم کسر چی پاتی وہ حد درسی کتابونو نشتوالی پورکڑو دریا اخری کی وائی کچر صوبائی حکومت خواڑی چی واقعی صوبہ کی تعلیم عام چی او مور و پلار خپل معشومان پا سرکاری اسکولونو کی داخل کری نور لبا پا تعلیم باندی سنجیدہ گامون پورتا کول پکاروی زکر چی دا معاملہ دیر سنگین دا او دا یوازی پا خبرو او اخباری بیانونو نہواری گی
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
بریتانوی گارڈین رسپانے پا افغانستان او پاکستان کی دا گزرنی پولیو ناروغے پر موضوع لکھن اخبار کڑی رسپانا دا روختیا نړیوال ادارے پا حوالہ وائی چې خای په یو کال کې لدوانو هیوادونو نه د ناروغے جراثیم لری کړل شي بل خواته امریکایی واشنگتن پوسټ رسپانے د پاکستانی سندرغاړي طاهر شاه په نوې سندرې لیکن اخبار کړی او وائی پر سندرې په ټولنیزو رسنو کې بحث شوې دی خو دا ویډیو د سولې پیغام ورکوي پامیر ساحل لدوانو لیکنو مهمه برخه اوروي
گارڈین ورځپاڼې لیکي د روغتیا نړیواله اداره باوري ده چې پر ټولو ننګونو سربیره به د یو کال په موده کې له افغانستان او پاکستان څخه د ګوزړن یا پولیو ناروغي ختم کړي په دواړو هیوادونو کې لا هم د ګوزړن ناروغي جراثیم موجود دي او کله ناکله سخت دریځه وسلوال د ناروغي واکسینی کمپینونو پر وخت پر روغتیایي کارکونکو بریدونه هم کوي ورځپاڼې وایي سږ کال په افغانستان کې د ګوزړن ناروغي دوا او په پاکستان کې اته پیښې ثبت شوې دي د روغتیا نړیوالې ادارې ګوزړن ناروغي ختمولو څانګې مشر مایکل زعفران وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو کمې پیښې ریکارډ شوې دي د ده پاند که په سږني اوړي کې د ناروغۍ زیاتې پیښې هم ثبت شي نو دوی به د دې وړتیا ولري چې تر راتلونکي کاله دا ناروغي له هغه هیواده ختم کړي په 1988 زیږیز کال کې پر نړیوال کچ د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه پیل شول له هغه وخت راهیسې د ناروغۍ په لکونه ماشومان ځپلې دي خو دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ختمه شوې ده گارڈین ورځپاڼه زیاتوي دا مهال د روغتیا نړیواله اداره د پاکستان په درو ځایونو کې د پولیو ناروغۍ ضد اقدامات پراخوي یو یې د کراچۍ ښار دی او نور له پېښور او کوټې څخه افغانستان ته تلونکي لارې دي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي اکثر وخت پاکستان د بمی بریدونو او وژنو کچ زیاتېدو له کبله په خبرونو کې وي خو د تېرې جمعې پر ورځ په غیر متوقع ډول هغه هیواد د سولې مینې او آرامۍ له پیغامونو سره مخې ته راغی دا ځکه چې د طاهر شاه په نوم یوه پاکستاني سندرغاړي خپله نوې ویډیوي سندره خپره کړه چې پر ټولنیزو رسنیو او یوټیوب یې په میلیونونو خلک ځان ته جذب کړل ورځپاڼه وایي طاهر شاه اوږده ویښته لري او د پرښتې په نوم یې سندره ویلې ده په سندره کې یې د شپېلۍ او سکسفون غږونه کارولي او دا سندره چې په ټولنیزو رسنیو کې ورباندې زختې زیاتې تبصرې او ټوکې وشوې ژر په ذهن کې کینی
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
نیویارک ٹائمز رسپانہ لیگی کا سہم پا عراق او شام کے دا امریکائی ہوائی فوجی کیمپین کے دا اسلامی دولت وسلہ والے ڈلے پزرگن و جنگیالی وجر شوی خود دغه ډله مالی سرچینے ختم شوی ندی دا مقالے نور برخے لگل آیا زاورو
نیویارک ٹائمز رسپانہ لیگی دا امریکہ دا دفاع وزارت چارواکی وائی چھ پا عراق او شام کے امریکائی ہوائی بریدون کی دا اسلامی دولت وسلہ والے ڈلے پنجب زر وسلہ وال وجر شوی دی یو چارواکی ورسپانې ته ویلي چې عراقي او کردي ځواکونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې له قبضې 40% علاقه نیولې ده خو د ورسپانې په خبره د اسلامي دولت وسله والې ډلې په مهمو مرکزونو کې د کامیابو باوجود د دغې ډلې په یورپ شمالي افریقا او افغانستان کې د نفوس کمولو په لړ کې ډېر لږ کار شوی دی سکال په برسلز استنبول او نورو ښارونو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې بریدونه کړي چې د شننکو په اند دا جګړه به تر کلونو پورې دوام ولري ورسپانه لیکي د امریکا د بارونو چارو مرستیال انتونی جی بلینکن د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي ول که څه هم د داعش ډلې پر ضد د جنگ په لومړي کرخه کې د ماتې ورکولو هڅې کوي خو د دغې ډلې مخنیوي لپاره موثره کاروایي ضروري ده نیویارک ټایمز ورسپانه د یو شنونکي جوناتن سیگزار په حواله لیکي که څه هم په فوجي توګه تر هغې ډلې ته ماتې ورکول اهمیت لري خو په یورپ کې د دغې ډلې واړه مرکزونه د لمنځه وړل پکار دي ورسپانه لیکي چارواکي په دې نظر دي چې په دې وروستو کې په یورپ او ترکیه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې بریدونو نښکاري چې د جنگ په میدان کې د زیانونو له وجې دغه ډله کوشش کوي چې په ښارونو کې بریدونه وکړي بل پلو چارواکي او کارپوهان وایي چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی دا ښایي چې اسلامي دولت وسله والې ډله مسله به زر حل نشي ورسپانه لیکي چارواکي دا خبره مني چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په شام او عراق کې له بینکونو نه د یو ارب ډالر نه زیات لوټمار کړي نو دغه ډلې سره دومره مالي وسایل شته چې عملیات وکړي. ورسپان لیکي د عراق په موسل او د شام په رقه خارون کې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپلو جنگیالو تنخواګانې تر نمای پورې کمې کړې دي. خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې باوجود دغه وسلواله ډله د نورو سرچینو څخه پیسې راغونډوي او جنگیالو ته تنخواګانې ورکوي.
داو گل ایاز په دې رپورت کې به د محمد ایوب نومي هغه تن په اړه واوري چې په اسلام آباد کې په یو پارک کې بې وزله ماشومانو ته سبق خای. دغه کس چې د پیشې لپلوه اور وژون کې دي، شاګردان امتحان لپاره کې ناستو ته تیاروي چې دا ډول دوی اعلی تعلیم ترلاسه کړي او ښه روزګار پیدا کولو جوګه شي. د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. هفینګټن پوسټ د الجزیرا ټی وی د ویب پاڼې یو رپورټ په حواله لیکي، د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې محمد ایوب نومیتن له ډېر شو زیاتو کلونو راهیسې په یو پارک کې غیر رسمي سکول چلوي. محمد ایوب چې د پیشې له پلوه اور وژون کې دي، درې بجې پارک ته ورځي او خواوشا 200 ماشومانو ته سبق ښایي. ایوب ایکسپریس ټریبیون نومي ورځپاڼې ته ویلي، د اسلام آباد په لارو کوڅو کې ماشومان ویني او سوچ کوي چې ژوند به څومره بدل وي که تعلیم حاصل کړي. ورځپاڼې لیکي، د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په خبره، په پاکستان کې یوازې 50% جینکۍ او 80% هلکان په پرایمري سکولونو کې داخل دي. په دغو کې بیا نیم هلکان او د جینکو په دریو کې دوه برخې تعلیم نشي مکملولی. ورځپاڼې لیکي، زیاتره ماشومان سکولونو ته ځکه نه ځي چې د کورنۍ لپاره پیسې ګټي. د ادارې په خبره، په پاکستان کې خواوشا 3.3 میلیون د 14 کالو نه کم عمره ماشومان مزدوري کوي. د محمد ایوب یو شاګرد له الجزیره سره په خبرو کې ویلي، له غریب کورنۍ سره تعلق لري، که تعلیم حاصل نه کړي نو ټول عمر به خزل راټولوي. داغه په خبره، دا تقدیر نه دی چې ګن به راټولوي او دوی هم غواړي چې په ژوند کې کامیاب شي. ماستر ایوب خپل شاګردان په امتحان کې کېناستو ته تیاروي چې وروسته بیا اعلی تعلیم حاصلولی شي او یا ښه روزګار ترلاسه کولی شي. هغه د زرګونو شاګردانو مرسته کړې ده. د هغه یو بل شاګرد ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي، که ماستر ایوب نو نو کله به هم لیکل یا لوستل نه شو کولی، بلکې یوازې لرګي به یې راټولول. ورځپاڼې لیکي، د ماستر ایوب لوی شاګردان بیا ماشومانو ته د سبق ښودلو لپاره پارک ته ورځي. د محمد ایوب ارمان دی چې او سکول خلاص کړي او پکې د تعلیم سلسله جاری وساتي. دی وایي، که د پاکستان خوشحالي غواړي نو یو ماشوم ته هر ورځ یو ټکی ور زده کوي او چې څوک هم بې تعلیمه دي مرسته یې وکړي.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 16 بجو،
هارون باچا هنری گړه
په 8 منټه د پاسه 16 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان شماریاتو د محکمې یوې سروې تر مخه د 2014 نه تر 2015 کال پورې په بلوچستان کې تعلیمي شرح د ملک تر نورو برخو په نسبت تر ټولو ټیټه ده. په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او بیا د صوبې تعلیمي بجټ هم تر ټولو کم دی. دا چې په دغه صوبه کې د تعلیمي شرح د ټیټوالي وجوهات څه دي او حکومت په دې اړه څه کوي، تفصیل یې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې د 2014 نه تر 2015 کال تعلیمي شرح 80% ښودل شوې ده. په پنجاب صوبه کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده. په خیبر پښتونخوا کې په ځای ولاړه ښودل شوې او په سند او بلوچستان کې تر ټولو ټیټه ښودل شوې ده. د دغه سروې تر مخه د بلوچستان صوبې تعلیمي شرح 40% ده او د تعلیم بجټ یې 1.5 بلیون روپۍ دی چې تر ټولو کم دی. په بلوچستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف د تعلیم د څانګې مشره پلوشه وایي، په دغه صوبه کې د ځینو مسلو له وجې لا هم ډېر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
نور صوبه په بنسبت بلوچستان ټوټل بجټ سي دي اته کم دي. په دغه کې سي دي دوه کنسیډریشن دي، یو پاپولیشن دی یو پاورټي دی. دا دوه انډیکیټرز ان ایف سي سي د نېشنل فاینانس کمیشن سي بلوچستان ته کم ونډه ورکړي او ونډه ټوټل کم ده. نو سي ټوټل ونډه کم سي په دې باندې په هغه ټوټل ونډه کې هم دوی ته ګرځ زیات فنڈنگ سے بھی اگر ایجوکیشن سیکٹر تک کڑے دی. آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک ہو رہی نا بلوچستان کا 12-13 لاکھ دی، مطلب 1.2 ملین اور 1.3 ملین دی، لیکن ایز اے پروپورشن as a percentage, then Balochistan is the highest.
The Balochistan de Itlaato Wazir Sardar Raza Mohammad Barizwai de dwi hukumat de talimi parmakhtag lapara po yoshmer parojo kar kawi khoda la mumkina nada che wa idara aw ya hukumat pa da suba ki de skuluna na de bahar mashumano karash mera bakhai aw ya de talimi shari pa ara pura malumat warkri
improvement agale di bank transition na bank skulan khwasi di kulal upgrade se bhi tare che de bachya ma improvement ja sol di aw koshish ma fa da pa yo campaign one di civil society da khwasa ham community da khwasa ham da parents da khwasa ham da teachers da khwasa ham da departments da khwasa ham koshish da so bhi activists che so political activists da aw da khwasa ham da khodi ba ni takriban da da pa ri khusus da khwasa ham li ar pa ri gul gul da har da chi pa har khu ki pa khali ki campaign shuru kare
po da ga sarve ki po بلوچستان کې د نجونو د تعلیم شری او په سکولونو کې د ښځو استادانو د کموالی په اړه هم خبرې شوې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سپوږمۍ اسکزی وای په صوبه کې د ځینو ټولنیزو مسلو له وجې هم خاص کر د نجونو تعلیمي شرا ټیټه ده.
ښار کې د کوم چې د ښار علاقې د پاره کې دونه مشکلات دي ته نسته دونه چې دي مطلب کدی وړ تعلیم کول دي پر خپل تم پلیس دي کالجز تم پلیس دي یونیورسيټي تم پلیس دي کوم چې د ښار دور افتاده کوم چې کلی د علاقې په هغه علاقو کې د لږ مسله د دغه راځي هغه بلته د دغه د کلچر د کلچر راځي چې په هغه علاقو کې مطلب په زیاته باندې داسې نه خوشي چې د نجونې د باندې ولاړې مکتب ته ولاړې یا مطلب دا رنګ دغه د دې په دانه خوشي چې نه کېنه کړو کاوړ دغه هغه په دغه وجه کې
د پی بی ایس د سروې تر مخه بلوچستان صوبا د تعلیمي شری خلکو ته د بجلی سهولت او په نورو اسانتیاو کې هم تر ټولو ورسته ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم فویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا کبالی سیمو استازان وای سلور کله مخ کې د دوی د ترقه اعلان شوی خو تر اوسه نه دی عملی شوی. دوی وای د وفاقي حکومت دا اقدام صوبایي حکومت هم منزور کړو او د صوبې استادانو ته ترقه ورکړي خو د قبایل استادان د دې نظام بهر ساتل شوی دی. دوی وای سیمو د مخ کې په اسلام آباد کې د پارلمان ودانې مخې ته احتجاجي ناسته هم کړې وه او واکدارانو ورسره د غوښتنو عملي کولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه هیڅ عملی ګام نه دی اخیستی. شاهنواز ترکزی معلومات لري.
دا قبایلی سیمو دا سرکاري سکولونو استادان وای ک په راتلونکو څو ورځو کې د هغوی د ترقې ستونزې هوارې نشوي هغه به یو وار بیا احتجاجي مظاهرې شروع کړي. د استادانو د ترقېانو وینا دوه کلونه وړاندې وفاقي حکومت لخوا شوې وه چې لا هم په دغه وینا عمل نه دی شوی. د یادو استادانو لخوا یو وار د اسلام آباد پارلمنت ودانۍ ته مخامخ احتجاجي پرلت هم شوی چې د حکومت لخوا ورته دا باور ورکړی شوی چې ګنې ستونزې به هوارې شي.
زماجي محمد یونس نامه ده اسېتی پوسټ باندې ضرور قانون نه دا مثلا چې کوم دی دا حل طلب ده چې مقامي سطح باندې موږ ډېر احتجاجي نه وکړل خو موږ ته وایي چې او به شي او دا مسله لا اوسه پورې حل شوی نه ده.
د باجوړ ایجنسی د ملګری استادانو یو مشر عمر کتاب وای چې هغه ته د اپګریډیشن یا ترقې نه ملاوېدلو وجه ډېر ستونزې دي. حکومت یوې خواته تعلیمي ایمرجنسی لګولې ده ولې بل خو د استادانو حقونه هغه ته نه ورکوي.
دا تقریبا 35000 فورې استادان دي. یو طرف ته چې کوم دی گورنر صاحب تعلیمي ایمرجنسی اعلان کوي زه به نه پوهیږم چې دا تعلیمي ایمرجنسی څه شی دی کنه. نو دا تعلیمي ایمرجنسی دغه چې استاد خپل پیکج ورکاو نن چې کوم دی صاحب سکولونو کې د استاد څومره شاته دي څومره کم دی خو هغه له ټیچر ورکا هغه له بلډینګ ورکا.
مسلم شاه هم په انګار محمد ایجنسی په یو سرکاري سکول کې استاد دی. هغه وای چې که حکومت د هغو ستونزې هوارې نه کړي نو دوی مجبور دي چې ټول قبایلي استادان لزان سره کړي او یو ور بیا احتجاجي مظاهره شروع کړي.
د وزیر اعظم د سیکریټریټ فورې دی تلی او لا اوسه پورې دی پاره کې چې استادان چې کوم دي د مایوسۍ او دغه طرف څخه د جواب د زر جواب ملاوي دوه امید او توقع نه لري.
یاد دی چې صوبایي حکومت څلور کلونه وړاندې ترقیاني ورکول شروع کړي دي ولې د قبایلي سیمو استادان تر نه هم محروم. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا له بنو سره نږدې د ډومیل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تعلیم، صحت او اوبو انتظام وکړل شي. بلخوا د سیمې منتخب استازي وایي چې پرمختیایي پروژې یې پیل کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه باریک شه د ډومل زنه و سدون کی د مشال ریډیو سره په دا رنگ جاغه دلی دی.
زه عبد الناصر مخدوم میزو ډومل شه بنیادی د سړک ډره مسله د سره چې خاص کر په کلیه ته تاک چې کوم دوه اغه مسلې دي سړکان کفر دي.
مونږ نومه آزاد خان پچلای بالکل نشته امیر لکه شه 24 غنټه شه 2 غنټه وی.
زه بختیار بزن خل خبره کوم تعلیمي درک شه تقریبا داسې شمیر کا چې نیم تعداد رسی و نیم نردری می زکه چې کیم ماستر دی کنه اغه پیرا نردری می ډیوټی نکو او چې کیم د سکول مالکون دی اغه اکثره اماراتینه د خپل ذاتی استعمال شروالي د نه علاوه دلته چې کیم تعلیمي صورتحال لای په اکشه د نقل ډیر زیات رجحان دی نقل ډیر زیات کیږي د تعلیم د خورول په زیبون د تعلیم بربوت شو او زه دغه د مخنیوي د پوره داخل کې تسول کې چې مکه د نقلینا بند کې چې تعلیم حالات شي.
نعیم هتی خل ارس کو د ترله د به مکمل مسله حل نه دو د ترله په بنا ها غاټه خبره زده کو چې کدا د پړو کې به د کورمتنګي ډیم ولا مسله دا کچره جوړ شي د کورمتنګي ډیم ودا ته د میر د تال طرف ته دغه نه مست نه روکل شي نو دا د میر د به دایمي مسله حل د دغه نهر نه بیا د میر د ترله بندي باس هکې دای شي او د نویم زکه د ابو دای چا بنجر یې شي د کچره دا نه روشي نو دې نه پوا جاو ا بنجر مزکه ابو دیش
د ډومل دور سه دنکو د دغون مګړتاونه مې چې د سیمه ذمہوار کونسلر خبر کا او سزا جواب وک وار وای زنه.
زه عبد خان زیرکی برباخیل کونسل نا تحصیل کونسلر میجو د خپل چکیم حکومت جوړ شوی دی تقریبا لس میاشتې کیږي په دا راون فنډ شې میژه یو کروڑ روپۍ د تحصیل ډومیل شهر د پوره اېشه کړې دي چې پاک شې میژه د سولر چکیم سټریټ لایټس دي هغه د پوره خو او میژه سیوري سیستم د پوره خو پیسې اېشه کړې دي نو کمیشتا کله خصوصي ګرانټ خصوصي پیکج ملاو شي نو ان شاء الله میژه د ډومیل د پوره د ټیوبیل د ای بی د پوره خو میژه سولر ټیوبیل خلاګوي او که خصوصي ګرانټ میشتا د بلدیا وزیر رو کو نو ان شاء الله میژه دا ډومیل نه شهر جوړوي.
ڈومیل اور سے دن کو یلا جاوا تکڑا چھ حکومتی چرواکی بعد دے لفظوں پہ مطابق دے دوی داغا نم گڑتیاوے زر کی عملی کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈومیل بنو.
تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تغواگیے په باجوړ جلسې کې د لوبو میلا یا سپورتس ګالا شروع شوې ده چې د کرکټ، والیبال او فوټبال په شمول ثقافتي لوبې هم پکې شاملې دي. دا میلا به تر لسو ورځو پورې روانه وي. د باجوړ جلسې د لوبو محکمې په خبره په دې میلا 500 لک روپے لګښت راځي. یادې لوبې د باجوړ جلسې په لوی سپورتس کمپلیکس کې روانې دي. په دې اړه نورال د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی راکوي.
یو ځوان چې د کرکټ لوبغاړی دی او په دې میله کې به د خپل کرکټ لوبډلې سره برخه اخلي. برهان الدین نومیږي.
او ان شاء الله زموږ نور هم داسې د حکومت نه امید شته چې هغه به په دې اخلا نور اقدامات هم وکړي او دا ګراوندونه به نور هم موږ آباد کړي. موږ د سپورټس په ذریعه باندې دنیا ته پیغام ورکړو چې موږ د فاټا خلک یو، موږ پر امن خلک یو، موږ امن غوښتونکي خلک یو، موږ طرفي پسند خلک یو.
فضل حکیم خان د بیسبال نومې لوبې د باجوړ ایجنسۍ مشر دی او هغه وایي چې د بیسبال لوبه په دې میله کې نه ده شامله. وجه یې دا ده چې د یادې لوبې لوبغاړي په قبایلی سیمو کې کم دي. د زیاتوي چې هغه باید باجوړ نه د یادې لوبې لوبغاړي راوباسي.
نو په دې کې تقریبا درې څلور لوبې داسې دي چې هغه پکې شامل شوي نه دي. یو چې کوم زموږ د بیسبال لوبه ده هغه هم پکې شامل نه ده. د دې نه مخکې مطلب دا چې دغسې یو وړه غونډه کې یونټ شوي دي، خو دا خو د باجوړ ایجنسۍ ډېر غټ مطلب دا چې سپورټس ګالا وه، بلکې مطلب د سپورټس میله وه.
د باجوړ ایجنسۍ سپورټس کمپلیکس په لوی میدان کې دا لوبې کول شي. دې لوبو ته ولس هم خوشاله دي او معاذ خان چې یو ځای خبریال دی وایي چې د یاد کمپلیکس نه بهر وړوکې بازار لګېدلې.
کوم دی ډېر زیات رش دی، خلک راغلي دي، مختلف ما دا کمې پالودی چې دی، کم شربتونه چې دی هغه پر یړو باندې لګیدلې دي. ماشومان هم راځي، غټم راځي، هلته د گاډو تګ راتګ هم ډېر سی واشوې دي. خلک چې کم دی په ګڼ شمېر باندې ځي راځي، نو دغه ځای کې داسې د بازار غونټې سما ده او ډېر زبردست ماحول دی.
بیا مې د سپورټس منیجر باجوړ ایجنسۍ فضل اکبر خلچی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
ثقافتي زمي داس وړې وړې لیوب وي لکه څه کته څه پیژې نه ها هغه په کې او شو دا رس کشي و په کې په دې شو جمناستیک د دې څه کول باندې و ان شاء الله یو مقابله کې مونږ غي ته لکه د لوب چې کوم ټیکس دی فان دی دا څه د پاسه زر کلاریان چې کوم دي دا دي ته کوم ورکو څنګه نارنده دا چې د امن د
دا لوبی با دا روان میاشتې تر د یوشتمې نیټې پورې وي چې په کې د هر ګټلې شوې ټیم او ښه لوبه کوونکو ته انعامونه ورکول شي. میله کې برخه اخیستونکو او له بهره راغلیو ځوانانو ته د استوګنې د ځای او د ګاډو بندوبست هم یادې محکمې کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د دې خبرونه په اخیره کې تاسو لپاره د هارون بچا په واسه کې سندره لرو.
دازل میں دا سلوی ایچ بس تمران وخی جی دازل میں دا سلوی ایچ بس اپنی دورا باندے دا سلو بکی گیچ بس تمران وخی جی دازل میں دا سلوی ایچ بس
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د هارون باچا په واسه کې تاسو سندره اوریدله. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلې. ل انیس اجمل نبا یو وار بیا لند خبرونه واورو. د خبر ایجنسی باړي تحصیل متاثرین وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د باړي ځینې بي کړه شوي خلک اوس هم خپلو سیمو ته واپس نشي تللی او د نړیوالې کور په سر د 400,000 روپیو سرکاري مرستې هم ته نه دي ترلاسه شوي. دا خبرې د باړي مشرانو نن په پېښور کې د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته په یوه جرګه کې وکړې. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي په یاد سفر کې په تېره روانه میاشت کې بارانونو 143 کسان وژلي او د 130 نه زیات یې ژوبل کړي دي. د پی ډی ایم ویانت عبداللطیف د مشال لیډیو ورته وویل د تېرو روانه میاشت په بارانو کې د 1100 نه زیات کورونه ړنګ شوي او متاثره شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبی چارواکي وایي په فیصل آباد کې د یوې ټرافیکي حادثې په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د محمد نعیم په نومه یو ځای چارواکي اسوسیټډ پریس ته وویل د بس او ټرک ترمنځ په دې ټکر کې ښځو او ماشومانو ته عمر ژوبله اوښتې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د پاناما په اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنیو تورونو لیست کې د وزیر اعظم خلاف د احتجاج لپاره له نورو ګوندونو سره رابطې پیل کړي دي. هلته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق نن مشال لیډیو ته ویلي چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي. د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بیا په دې وروستیو کې ویلي وو چې هېڅ غیر قانوني کار یې نه دی کړی. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو د کاشر غوادر اقتصادي کوریډور په برخه کې په مرکزي حکومت د فشار اچولو په مخه د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په احتجاج کې بعد د دغه سیاسي ګوندونو اتحاد د زیارت پر ورځ په پېښور کې غونډه کوي. د کرغستان پارلیمان د هیواد د نوي وزیر اعظم لپاره د سوران بای جین بیکوف د ټاکلو په حق کې رایه ورکړې ده. نن د رایه چونې نه وړاندې جین بیکوف پارلیماني غړو ته وویل چې دغه د حکومت پام به رت راګرځي جګړې له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې شخړې هوارولو طرف ته وي. او د شام د 5 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د خبرو د نوې مرحلې لپاره نن په جنوا کې استازي راغونډې دي، خو موجوده تاوتریخوالي د دې خبرو د کامیابه کېدو په اړه شکونه راپیده کړې دي. لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چانی ساجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملي حمیرزاده، انیسا اجمل او تکنیکی همکار جاناتن رامیرز کارسیا درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغه د الله پامن.